دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنجشنبه ده د دیارلسو اتنوي کال د هوت د میاشتې پنځلسمه ده چې د 2020 کال د مارچ د میاشتې پنځمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د جمهور رئیس اشرف غنی یو مطبوعاتي ویان ویلی دی چې حکومت د طالبانو د قیدیانو په باب اوس هم پر خپل مخکیني دریځ ولاړ دی د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس له طالبانو سره د لاسلیک شوې موافقې نه دفاع کړې او په داسې حال کې چې په ایران کې د کورونا د ویروس نورې پیښې ثبت شوې دي د ایران د شورای نگهبان یو لوړ پوړی غړی هم په دغه ساري ناروغۍ مړ شوی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د عامې روغتیا وزیر له خلکو غوښتي چې د کورونا په ویروس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره دې د نوي کال د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ګډون نه کوي
خواهش ما از وطنان ما ایست که بهتر است که در مراسم نوروز اشتراک نکنند.
د تخار د ولایت چارواکی وایي د امنیتي ګواښونو له امله 40 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
مخالفین اکثرا از کلینیکا و از مسئولین کلینیک مطالبه پول دارند میگن و ما باید پول بدیم.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا او طالبانو د سولې د تړون په اړه د پښتونخوا د یو مهم سیاسي مشر سره مرکه هم لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د قیدیانو د آزادولو په باب حکومت پر خپل دریز ولاړ دی او دا موضوع به په بین الافغاني مذاکراتو کې له طالبانو سره مخامخ مطرح شي د جمهور رئیس غنی د مطبوعاتي وین مرستیال د واخان مینپال په کابل کې امریکا غږ ته په دې اړه وویل
د بندیانو په اړه باندې د افغانستان د حکومت دریز واضح دی امریکایي لوری یوازې د اسانچاري په توګه باندې رول لوبوي او قانوني صلاحیت د بندیانو د خوشي کېدو دا د افغانستان له حکومت سره دی او د افغانستان حکومت به دغه مسله د مذاکراتو په اجنډا کې نیسي
له بلې خوا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په کابل کې په دې اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې وي وایي چې متحده ایالات به د طالبانو د قیدیانو د خوشي کولو لپاره د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ وکړي حکومتي چارواکو هم ویلي چې امریکا په دې اړه یوازې د خبرو لپاره اسانتیاوې برابروي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د امریکا او طالبان د سولې تړون ته زیان رسوي خغلی خلیلزاد نن د پنځمې پورز د مارچ په 15 په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې خکېل خواوې دې زر تر زره تاوتریخوالي کم کړي خغلی خلیلزاد ټینګارام کړی دی په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پای ته رسیږي یو ځل بیا په افغانستان کې جګړو زور اخیستی نوموړي دغه راز ویلي چې د افغانستان او امریکا ګډې اعلامیې او امریکا طالبانو د سولې تړون په اساس به متحده ایالات د زندانیانو د تبادلې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي
دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ ناوخته له طالبانو سره د لاسلیک شوې موافقې په باب د یوې اجتماعي غونډې په دوران کې د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د پینټاګان د دواړو لوړ پوړو چارواکو کانګرس ته دا معلومات په داسې حال کې ورکړل چې د موافقې له لاسلیک کولو نه وروسته په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونو د طالبانو مرکزونه بمباري کړه د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په افغانستان کې د تشدد د کمولو ژمنه کړې اسپر ومنله چې د موافقې په لستون سره مخ شوې او نتیجه یې مختلطه وه خو هغه د موافقې نه دفاع وکړه او ویل چې طالبانو په امریکایي او ائتلافي ځواکونو باندې د حملو نه کولو په اړه خپل قول تر اوسه پورې وفا کړې
د امریکا د بهرنیو چارو په وزیر مایک پمپیو باندې فشار زیات شوی چې له طالبانو سره په دوهی کې د لاسلیک شوی توافق موافقه پټ زمیمي افشا کړي کته هم چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي او په دې اړه خ ډیر تبلیغات هم کړي ځنې پښتنه اوس هم بې جواب پاتې دي یو غټه پښتنه دا ده چې ولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه موافقه دوه زمیمي پټ پټې وساتلې. د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د چاپ شوی رپورت لمخې د موافقې لاسلیک کېدونه مخکې ګمان کېده چې څلور زمیمه سری ساتل شوې دي، خو دغه خبره سمه نه وه. پمپیو په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي چې د نوموړي په وینا بالکل یوه شفافه موافقه ده. د امریکا خلک باید آګاه اوسي چې ډونالډ ټرمپ محض د خولې خبرې د کاغذ په مخ نه لیکي. موږ ګورو چې آیا طالبان د هغو ژمنو په عملي کولو وفا کوي او کنه چې له موږ سره یې کړي دي.
د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د جرایمو نړیوالې محکمې ویلې دي چې په افغانستان کې به د جنگي او بشري جنایتونو په اړه خپلې چړنې پیل کړي. د دغه محکمې په یو بیان کې راغلي دي چې د محکمې د پریکړې په اساس ټاکل شوی چې د هغو جرایمو په اړه چړنې وشي چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال د مې لومړۍ نیټې نه راهیسې تر اوسه شوي. د دې نړیوالې محکمې د استیناف څانګې نن د پنځم به ورځ د کپ په 15مه پریکړه وکړه چې څارنوالانی په افغانستان کې د جنگي او بشري جنایتونو په اړه چړنې کولی شي. د دې محکمې یو قاضي وویل
استیناف محکمه لازمه ګڼي چې استنافي پریکړه اصلاح کړي څو څارنوال دنده واخلي او د هغو ادعا شویو جرایمو په اړه تحقیقات وکړي چې د 2003 کال د می میاشتې نه راپه دې خوا د افغانستان په خاوره کې شوې دي، او د هغو ادعا شویو جرایمو په اړه هم څېړنې وکړي چې په افغانستان کې وسلوال کړکیچ پورې اړه.
د بشري حقوقو د څار ادارې د افغانستان د چارو د څېړونکو میرمن پاتریشا ګوسمن د جرایمو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د هغو افغانانو بریا بلی ګڼي چې له ډېرې مودې راهیسې د عدالت په تمه وو. د جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالې د لومړي ځل لپاره شاوخوا څلور کاله وړاندې د دغې محکمې قاضیانو ته په افغانستان کې د جنایتو په اړه د څېړنو وړاندیز کړی وو. کوم رپورټونه چې د جرایمو نړیوالې محکمې سره ثبت شوي، طالبان، امریکایي عسکر او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سیاسي کارمندان او د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په بشري جنایتونو، جنسي تیری او د شکنجو په ګډون د جنگي جنایتو په سرته رسولو تورن شوي.
د تخار د ولایت سیمه ایز چارواکو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د امنیتي ګواښونو او تهدیدونو له امله د دوو روغتونونو په شمول شاوخوا شل روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د تخار د والي ویان جواد هجری امریکا غاک ته ویلي چې د حکومت وسلواله مخالفانو د روغتیایي مرکزونو د مسؤلینو نه غوښتي وو چې د دوی کسان په روغتیایي مرکزونو کې پر دندو وګماري، خو تر اوسه پورې مخالفانو د روغتیایي مرکزونو د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم په یو تازه رپورټ کې د تخار د ولایت په شپږ ولسوالیو کې د شپږ روغتیایي مرکزونو بندیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دغو مرکزونو د بندیدلو له امله 303,000 خلک په دغو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتونو نه بې برخې شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس په امریکا کې د کرونا ساري ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره 8.3 میلیونه ډالر د حکومت د اضطراري حالاتو د بودیجې نه ځانګړي کړي دي. په دغه ویروس تر اوسه یو ناروغ د کالیفورنیا په ایالت کې مړ شوی او چارواکو په دغه پر نفوذ ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د رپورټ خلاصه له ګالیا رانا نورسانین اوري.
دا بودیجه په داسې حال کې د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب کیږي چې په امریکا کې تر اوسه یو لسنه د دې ویروس له امله مړ شوی دی. د نړۍ په کچه د دې ویروس له کبله 3,000 کسان وژل شوی دي. د نړیوال روغتیا سازمان د وروستي راپور سره سم له چین څخه بهر په 9 اویا هیوادونو کې د کرونا ویروس 10,688 پیښې تایید شوي او 214 کسان تر اوسه د دې ویروس له امله د چین څخه بهر مړ شوي دي. آسیایي هیوادونو کې په شمول د ایران، جاپان او سویلي کوریا د کرونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره بیلابیل لازم اقدامات نیول شوي دي. ایران هم په جدي توګه د دې ویروس له ناوړه اغیز سره مخامخ دی. د پنځم به تر سهاره پورې د ایران حکومت د 2,922 تایید شویو پیښو او د 2 نوي مړینو راپور ورکړ. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په عین وخت کې د ای پی خبري اژانس رپورت ورکوي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی لوړپوړې مشاور د کرونا ساري ویروس په ناروغۍ مړ شوی. اژانس وایي چې د شورای نگهبان غړی محمد میر محمدی د دوشنبه په ورځ د تهران په یو روغتون کې مړ شو. د چین نه د باندې د کرونا په ویروس ټول زیات ناروغان په ایران کې ثبت شوي. د جمهور رئیس مرستیاله معصومه ابتکار هم د کورونا په ویروس باندې اخته شوې ده.
د شمالي اتلانتیک یا د سازمان یا ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو مسله د افغانستان د حکومت پورې اړه لري. ښاغلی نیکولاس کی د چهارشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې د سولې بهیر او بین الافغاني مذاکرات ضروري دي، خو دا به د افغانانو پورې تړاو ولري او د افغانانو په رهبرۍ وي. دغه راز د بندیانو په اړه پوښتنه هم حکومت پورې مربوطه ده. نوموړي ویلي دي چې باور لري چې د حکومت استازي له طالبانو سره خبرو کولو ته تیار دي او د زندانیانو په اړه به هم بحث ورسره وکړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو رپورټ ته چې افغان حکومت وایي چې د طالبان طالب بندیانو د آزادولو پر سر په خپل دریځ ولاړ دی، او دا موضوع به په بین الافغاني مذاکراتو کې له طالبانو سره مخامخ مطرح کوي. د جمهور رئیس ویان امریکا ژغ ته وویل چې امریکا یوازې په دې برخه کې اسانتیاوې برابروي. د بل خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له سیاسونو سره په لیدنو کتنو بوخت دی، وایي چې امریکا به د دواړو اړخونو سره مرسته وکړي چې د پام وړ شمیر بندیان خوشي کړي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو پر سر ناندرۍ او د طالبانو لخوا یو ځل بیا جګړې ته زور ورکول پر وخت د دغو خبرو اترو د پیلېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي. افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې بحث کوي.
د بندیانو په اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی. امریکایي لوري یوازې د اسانچاري په توګه باندې رول لوبوي او قانوني صلاحیت د بندیانو د خوشي کېدو د افغانستان له حکومت سره دی، او د افغانستان حکومت به دغه مسله د مذاکراتو په اجنډا کې نیسي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسیونو سره لیدلي او وایي چې امریکا به د پام وړ شمیر بندیانو د خوشي کولو لپاره د دواړو خواوو ملاتړ وکړي. خوشنونکي په دې باور دي چې خلیلزاد باید طالبانو ته د بندیانو د خوشي کولو په اړه تر ډاډ ورکولو وړاندې د افغان حکومت سره همغږي کړې وایي.
د طالبان سره په مستقیم مذاکرات ته یو تفاهم ته ورسیږي، سوله تضمین سي او نور شرایط تضمین سي، له هغه وروسته د بندیانو د خوشی کېدو مرحله پیل کېږي شي. اما کتر دی وړاندې پیل کېږي افغان دولت مشروعیت تر سوال لاندې راځي، او دا په دې معنا ک امریکایان دا واک ولري افغان حکومت معنا وجود نه لري چې وجود لري، او بیا نو دا په دې معنا چې هر شی طالبان ته سپارل دي چې دا نه د افغان دولت لپاره، نه د افغان ولس لپاره، او نه د نړیوالو عرفونو لمخې د چا لپاره د منلو وړ دي.
که افغان حکومت او طالبان د مارچ تر لسمې د بندیانو د آزادولو پر سر هوکړې ته ونه رسیږي، د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه وي؟
د بندیانو په خلاصون کې ځن رامنځته شي، ممکن بین الافغاني مذاکرات هم لږ په ځن سره پیل شي، ولې هیله مندي شته چې د توافقنامې د متن مطابق عملی اقدامونه او قدمونه واخیستل شي. په دې باره کې
ښاغلی خلیلزاد وایي په ټول اړخونو کې کار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. هغه له سیاسیونو سره په لیدنه کې غوښتي چې د سولې په اړه په یو خپل سي
په دې مجلس کې. خو د خلیلزاد زیاده خبره په دې باندې و چې ډاکټر صاحب عبدالله او ټیم ته چې کوم خبره وکړه، همدا و چې د بحران نه د وتلو لپاره باید تفاهم وشي تر څو د سولې د خبرو د مذاکراتو ټیم او د هغه د پارلمان ته دغه پیدا شي، دا موخه برابر شي زیات مجلس په دې باندې وشي.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د پلاوی پر ټاکلو په پراخه کچه سلام مشورې کوي، او کله چې د مخامخ خبرو وخت را ورسېدی پلاوی به تیار وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لغمان په دولتي ادارو کې د 800 څخه زیات شي کار کوي، چې یو شمیر شځې په داسې حال کې د خپلو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او اندېښمنې دي چې د دې امکان شته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي. یو شمیر دغه ښځې وایي که چیرې د طالبانو سره سوله وسي نو د دوی د حقونو او ازادیو ضمانت دې وسي. د امریکا ژغ خبریالی لیمی نیازی د لغمان ولایت ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لغمان په دولتي ادارو کې څه باندې 800 ښځې کار کوي. یوه پکې فخریه ده. فخریه دفتر ته له چادرې سره راځي. موخه یې دا ده چې د نورو ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. دا نه غواړي خپله دغه نسبي ازادي له لاسه ورکړي.
زه فخریه ننګ نومیږم. د لغمان ښځو چارو ریاست د ښځو د اقتصادي او اجتماعي خدماتو د همغږۍ امیره یم او شپږ میاشتې زما په دې پوست کې وشوې چې راغلی یم او دې نه مخکې د لغمان ولایت مقام کې مې یو کال دپاره وظیفه ترسره کړې او خپله د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي اداره او ډیپلوماسي څانګې نه فارغه شوې یم. ماشاءالله د لغمان د ښځو وضعیت د پخوا پرتله ډېر ښه شوی ده. مثبت تغییرات زه پکې وینم ځکه زه چې کله لغمان ته راغلی یم د لغمان په ټولو اداراتو کې زه د خویندو شتون تاییده وم چې زموږ خویندې اوس کولی شي په ډاډه زړه په ټولو په دولتي اداراتو کې دوی وظیفې ترسره کړي. او
امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته او د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې افغان ښځې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو او د دوی د حقونو له پامه غورځولو په اړه اندېښنه لري.
سول راتل ته ډېر زیات خوشحاله یو. ولې اندېښنه مو دا ده که چېرې مثلا خدای وکړه د افغانستان د خلکو دغه ټول پرمختګونه چې په دغه 13 کالو کې ترسره شوي دي، یعنې په هره برخه سیرو د ژوندانه کې، نو بیا خصوصا که راځو د مېرمنو برخې ته، نو د دغه پرمختګونو که چېرې خدای وکړه خدای وکړه کوم خان پیدا کېږي، نو بیا به زموږ تاسو افغانستان 100 کاله وروسته پاتې کېږي.
د طالبانو په حکومت کې ښځې د کابل په ګډون په ټولو ځایونو کې له زده کړو او بهر کار کولو محرومې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د پښتونخوا یو ملت پاله مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې پاکستان باید د افغانستان د خپلواکۍ احترام وکړي او د یو ګاونډي او دوست هیواد په توګه دی د افغانستان د دولت سره د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. شغلی شرپاو دا خبرې زموږ د همکاري شاهناز نفیس سره په مرکه کې کړي. د لومړي سوال په جواب کې شغلی شرپاو داسې ویلي:
اول خبره خو دا ده چې موږ غوښته چې دا مسله دې په خبرو اترو باندې امن راشي، ځکه جنگ نه سي جوړيږي نه.
کومنګو ګورو پاکستان د دې کریډټ خپل ځان ته ورکوي چې مونږه دا معاهده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوکا د دې تاسو څنګه نظر کوي او د نه پس نور د پاکستان سره ذمہ داری جوړيږي چې باید داغي دی خیال وساتي.
کې دي شي چې صحت پورې پاکستان حکومت پکې لږه حاجه لیکړي او هغه په میستر اوستو کې یا د کې لږ ډېر کوششونه کړي په دې کې. اوس آئنده لپاره ما په خیال له ټولو ګاونډیانو دا کو هغه پکار دی چې موږ حالات تاسو جوړ کړو او د افغانستان اندرونی کوم مسلې چې دي او چې کوم به هغه خپل منځ کې کینی وغه کې په هغه کې مداخلت ما په خیال نه پاکستان له پکار دی او نه نور سامره ګاونډیانو چې دي هغه له پکار دی او پرېږده چې افغانستان مشران د افغانستان لس خپل منځ کې کېږي دا مسله حل.
پاکستان د خارجي وزیر قریشی صاحب چې د اغي پرون سینیټ کې د افغان تګلارې نوم سره یو ریپورت وړاندې کړی دی او رغي کې دا ویل دي چې پاکستان افغانستان کې امن راوستل چې دي دا د پاکستان ذمہ داری نه ده. دې ته تاسو نظر کوئ؟
زه پیغام چې پکم زمون کې دا خبره کړې ده زما په خیال چې اته ضرورت په دې هغه دي چې کوم دی کې د افغان حکومت ضرورت یې ناغو په کار کې پاکستان ته وایي چې په دې کې زموږ سره مدد وکړي نو پاکستان له په کار کې دا هغه شان ته مدد وکړي نو په دې لحاظ سره ابا دا سلسله مخکې تللی او کوم انټر افغان هغه چې دی ناغي کې هغه د هغه اندومي هغه د پرې چې افغانستان خپل کور کې دنه دا هغه مسله په یو لحاظ سره حل کی.
شیرپاو صاحب کتا سو پامو کې نو پاکستان باندې ټول مردا تور لګولې شوې ده چې طالبان چې دی هغه د پاکستان یو پراکسی ګروپ ده او کتا سو خیال کوي نو سرتاج عزیز پرنګ دا چارواکي چې کل راغلي دی واشنگټن ڈی سی ته په دورو باندې نو اغیم دا خبرې کوي کړي دي منلې دي چې طالبان چې دی داغي ا موجود دي پا پاکستان کے دن اغي الت بزنس کوي داغي بچي الت سکولونه وای
زما په خیال تا خبرم اوس زړه خبر ده او پدې معنی اغي کې هغه نی کول پکار افغانستان یو آزاد ملک دی یو خود مختار ملک دی مونږ کو د دې لپاره وایو چې ټول شو پښتانه هغه طرف ته په ډېر مشکل کې دي او دې خو هم په ډېر مشکل کې دي نو په دې لحاظ سره زمونږ هم دا غوړي چې مونږ امن غواړو په افغانستان کې هم غواړو او پاکستان کې هم امن غواړو د دې لپاره د پښتنو مشران چې دي هغه د آواز چټې مونږ هم بل ورځ روان یو زم روانې ما اشرف غنی صاحب ته د دوباره صدر منتخب کېدو هغه لپاره بازار لپاره روان یو زمونږ هم دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو دا کم مشکلات چې دی یو بل سره دام ختم شي یو دا مونږه رونو په شان کې یو بل سره په وخت کې کوم
ډیره مننه تاسو افتاب شیر پوسه
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د عامه روغتیا وزیر له خلکو څخه غوښتي چې د کورونا په وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دی د نوي کال د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بل خوا د هرات ولایتي چارواکي د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره د جمعاتونو د بندولو په اړه له دیني عالمانو سره مشوره کوي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروزالدین پیروز د کورونا وایرس د خپرېدو د اندېښنو له امله له خلکو غوښتي چې د نوي کال د نوروز د جشن په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ډاکټر پیروزالدین پیروز د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې دا غوښتنه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وقایوي اقداماتو له امله کړې ده.
خواهش مې از وطنانو او وطنانو مویس کې بهتر است چې د مراسم نوروز اشتراک نکنند.
له هیوادوالو څخه زما هیله داده چې خبوي چې د نوروز په مراسمو کې ګډون ونه کړي او دا کار د هغوی په خپل ګټه او د کورنۍ په ګټه او د ټول هیواد په ګټه کار دی. د دې لپاره چې یو ځای د خلک په کې راغونډيږي د وایروس د خپرېدو زمينه شته ده او ضرور نه ده چې په کې ګډون وکړي
او ضرور نه است چې د اشتراک.
په افغانستان کې هر کال د لمریز کال په لومړۍ ورځ په یو شمېر ولایتونو کې د سترو غونډو په ترڅ کې د نوروز جشن لمانځل کیږي. د نوروز د جشن تر ټولو سره غونډه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د سخی په زیارت کې جوړیږي چې په کې زرګونه خلک ګډون کوي. د نوروز جشن ته 15 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د کرونا یو مثبته پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم ښار ته سفر کړی او پر دغې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر پیروزالدین پیروز وایي چې دغه ناروغ روغتیایي وضعیت مخ په کېدو دی. د هرات په ولایت کې د یوې مثبتې پیښې او د لسګونو نورو مشکوکو پیښو د ثبت وروسته افغان حکومت اسرائیلي حالت اعلان کړی. په دغه ولایت کې د تیرو 11 ورځو را په دې خوا رستورانونه، د ودونو سالونونه، حمامونه او د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونه د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي. نن د پنځشنبې په ورځ دغه ولایت چارواکو له دیني عالمانو وغوښتل چې په دغه ولایت کې د جوماتونو پر تړلو غور وکړي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د دغه ولایت د نورو چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا کار به د ولایت له ټولو دیني عالمانو سره د مشورې وروسته کچېري هغوی ومني وکړي.
د مورد نماز جماعت او نماز جمعه ما
د جماعت د لمونز او د جمعې د ورځې د لمونز په حق باید موږ یو ځل په خار کې د ټولو دینی عالمانو سره سلا مشوره وکړو او د علماو د شورا سره به مشوره وکړو او دا هغه پریکړه ده چې باید عالمانو شورا وکړي. موږ په دغه خار کې ډیر جید علما لرو چې د دینی په لور دا ډول موضوعات باندې پوهیږي او کارتیاوی په دې اړه به فتوا ورکړي.
فتوا او مسله اعلان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل کې په مرکزی لابراتوار کې د کرونا د مشکوکو پیښو د نمونی یا سمپل د معنی سربیره د سمپلونو حالت ته هم استي. ډاکټر پیروز وایي چې سروسه د افغانستان د مرکزی لابراتوار او په حالین کې د سمپلونو طبي معنی یو شان ختلی دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د هری مشکوکو پیښو پر لابراتواري معنی شاوخه 1,600 امریکایي ډالر مصرف راځي. متحده عربی اماراتو تیرولي افغان حکومت ته د کرونا د وایرس د پیښو د لابراتواري معنی لپاره 5,000 بستي سپارلي تړلي دي. د امریکا وزیر وی چې په ایتالیا او جنوبی کوریا کې د کورونا د وایرس د پیښو د زیاتیدو وروسته یې پریکړه کړې چې هغه مسافر چې له دغو دوه هیوادو د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ورځي، دغه هیواد ته د رسیدلو پر مهال بیمه نه کوي. د مخه د امریکا وزارت د ایران او چین څخه افغانستان ته د ستنېدونکو مسافرو طبي معاینه کوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږۍ دفتر او چا د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو ثبت شوو یو اتیا مشکوکو پیښو یوه مثبته او اته پنځوس پیښې منفي ختلي دي. ټاکل شوي د پاتې نورو پیښو نتیجې به د لابراتواري معاینو وروسته اعلان شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د تخار د ولایت چارواکي وایي چې د تیرې شنبې له ورځې را په دې خوا په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله شل روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن راپورت ده.
د تخار په شپږو ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو واک پکې زیات دی، د امنیتي تهدیدونو له امله شل روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي چې دوه پکې لوی روغتونونه دي. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې دا مرکزونه په ماورا کوکچه ولسوالیو درقت، خواجه باودین، خواجه غار، دشت قلعه، ینګي قلعه او رستاق کې موقعیت لري.
مجموعا 20 کلینیک به اثر این تهدیدات مخالفین در 6 ولسوالی مسدود شده که شامل چند کلینیک
شپږو ولسوالیو کې ټول شل کلینیکونه د مخالفو وسلوالو د تهدیدونو له امله تړل شوي دي چې دوه پکې روغتونونه دي او پاتې کلینیکونه. هجری زیاته کړه چې اوس مهال په دغه ولسوالیو کې صحي خدمتونه په وړاندې کولو کې ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د روغتیایي مرکزونو له مسؤلینو څخه د پیسو او نورو شیانو غوښتنه کیږي.
مخالفین اکثرا از کلینیکا او از مسؤلین کلینیک مطالبه پول دارن، میگن به ما باید پول بدین و همچنان اینا میخوان اکثر د افراد اشخاص.
مخالفین د دغو کلینیکونو له مسؤلینو څخه د پیسو غوښتنه کوي او غواړي خپل خلک په دغو کلینیکونو کې د کارکونکو په توګه معرفي کړي، خو موږ به د دغو تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړو. د قندوز په کلیوالو سیمو کې په ښوونځي او کلینیکونو کې اوس هم هغه کسان پر دندو ګمارل کیږي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې له مقررې سره موافقه شوې وي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې که یو څوک په کلیوالو سیمو کې په ښوونځي او کلینیکونو او یا هم له مرستندویه موسسو سره داسې دنده اخلي چې ساحې ته تګ پکې ضرور وي، نو موسسات او استخداموونکي ادارې د یو شخص په مقررولو کې د وسلوالو طالبانو نظر هم اخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا هم په یو تازه راپور کې د تخار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د شپږو روغتیایي مرکزونو بندیدل تایید کړي او ویلي دي چې د دغو مرکزونو د بندیدلو له امله 323,000 خلک له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شوي دي. او چا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د رواني اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې د تخار په ولسوالیو کې د تړل شوو مرکزونو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهمو خبرونو غټکی او ځلې بیا. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د امریکا او طالبانو د سولې موافقتنامې ته زیان رسوي. د خلیلزاد په وینا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناټو ملکی استازي سر نیکولاس کې ویلي دي چې طالبانو د بندیانو د خوشي کولو مسله د افغانستان د حکومت پورې ارتباط لري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د کانګرس په استماعي غونډه کې له طالبانو سره په دعوه کې د لاسلیک شوې موافقتنامې نه دفاع کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر مارک پامپیو باندې فشار زیات شوی چې له طالبانو سره په دوحه کې د موافقې پټې زمینې افشا کړي، که څه هم چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه او په دې اړه یې ښه تبلیغات هم وکړل. ځینې پوښتنې اوس هم بې ځوابه پاتې دي. یوه غټه پوښتنه دا ده چې ولې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې موافقې دوه زمینې پټې وساتلې. د جرایمو نړیوالې محکمې ویلي چې په افغانستان کې به د جنګي او بشري جنایتو په اړه خپلې څېړنې پیل کړي. کوم رپورټونه چې دغه نړیوال محکمې ته رسیدلی دی. په کې ویل شوي چې طالبان امریکایي عسکر او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی ای ای کارمندان او د حکومت امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په بشري جنایتونو، جنسي تیري او د شکنجو په ګډون د جنګي جنایتو په ارتکاب باندې تورن شوي دي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.